مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري ساعت کې مو زه پامیر ساحل او ملیحا میرزاده هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې لخپل پاکستانی هم منصب سره خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال سینیټر عثمان کاکړ له حکومت غوښتنه کړې چې د فرښتې په پیښه کې د غفلت کوونکو پولیسو ته سزا ورکړي. او امریکایي چارواکو ویلي د ویکی لیکس بنسټ ایښودونکي جولین اسانج په نوو جرمونو تورن کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې لخپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره خبرې کوي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې ظریف لخپل پلاوی سره د بارنو چارو وزارت ودانې ته لاړ چې لومړی هلته له قریشی سره پر دواړخیزو تعلقاتو او سیمه ایز امنیت خبرې وکړي او وروسته به د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره هم ویني. ظریف پرون ماسخوتن په داسې مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید چې د امریکا او ایران ترمنځ تعلقات رنگلی شوی او واشنگتن پسی مکی خپل پوزی حضور پیاوړی کړی دی. رویټرز خبری ایجنسی وايي د امریکا د دفاع وزارت منځنی ختیځ ته د 5000 سرتیرو استولو پر پلان غور کوي. د دفاع وزیر پټریک شنا هم تایید کړي چې پر پلان غور کوي خو د سرتیرو د شمیر په اړه سندي ویلي. هلته د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې هیواد د امریکا ته نه تسلیمیږي. نوموړي پرون په تهران کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل د هیواد ولس هر ډول مشکل ګاللی دی خو ان که بمباری هم ور باندې وشي لخپل عزت نه تیریږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ له حکومت غوښتي چې د ماشومې فرښتې د تختولو او وژنې په معامله کې د غفلت کوونکو پولیسانو ته سزا ورکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هغه روغتون انتظامی ته هم باید سزا ورکړل شي چې د فرښتې تر مړینې وروسته د هغې په طبي معاینه کې ځنډ وکړ.
افسوس د پولیس د رویې ده، اف آی آر نه درجول. بیا افسوس د سپسر د ماتلس موږ د پولیس والا ته پکار دي داسې سزا ورکول شي د دې عبرت نشان شي. بیا نور پولیس والا د عمل نه کوي. پولیس کلینیک سي کم سټاف دي، کم هډز دي، دام پکار دي نوکری ز ماتلس سزا ورکول شي.
د لسکلنې فرښتې پلار محمد نبی وایي لور یې د مۍ په 15 ورکه شوې وه او پولیسو یې 4 ورځې وروسته رپورټ درج کړ. د ده په خبره د مۍ 6 په ماسخوتن یې د لور مړی وموندل شو چې په خورا خراب حالت کې و. وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ په یو بیان کې د پیښو د پوره پلټنو امر وکړ. بیان زیاتوي روغتیایي کارکوونکو د فرښتې د مړي په طبي معاینه کې لزنډه کار اخیستي. د کوم پاکستان حکومت وایي د فرښتې کورنۍ ته انصاف ورکولو ته ژمن دی. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به لا زیات کار وکوي او ټوله توجه به د ولس ښېګړې ته وي. نوموړي بیګا په نوي دلی کې د بھارتیا جنتا ګوند په مشرۍ د ملي جمهوري ائتلاف ګڼو پلویانو ته په وینا کې خپل لویه انتخاباتي ګټه د جمهوریت د بریا په نوم یاد کړه.
هندستان بجئی ہوا ہے.
دیوائی نن کچھا گٹھلی نو ہندوستان گٹھلی، کچھا بریا ترلا سکڑی نو حق دا جمہوریت بریا دا. نو زکا مگ دا بھارت یا جنتا گند غڑی او زمگ دا ملی جمہوری اطلاف ملگری خپل بریا ولست ڈالی کوو.
ترمودی مخکې د اپوزیشن لوی ګوند کانګرس مشر راهول ګاندی په ټول ټاکنو کې خپل ماته ومنلو. هیله خدا چې وزیر اعظم به د ټول ولست ګټو ساتنه وکړي. د انتخاباتي کمیشن رسمي نتیجې ښایي چې بی جی پی ګوند تر اوسه د لوک سبا یو لسی جرګې 232 او کانګرس ټولې 250 چوکۍ ګټلې دي. ټایمز اف انډیا او ورځپاڼې وایي د بی جی پی په مشرۍ ائتلاف ټولې 329 او د کانګرس په مشرۍ مترقي اتحاد 280 چوکۍ ګټلې دي. انتخاباتي کمیشن 1530 څخه د یوې هلکې چوکۍ انتخابات لغوه کړل. له قانون سره سم د حکومت جوړولو لپاره باید یو ګوند ائتلاف 282 چوکۍ وګټي. اخو د امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ او شمیر مشرانو هندي وزیر اعظم نریندر مودی ته په انتخاباتي بریا مبارکي ویلي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیګا په ټویټر په بیان کې لیکلي، مودی ته په لوی بریا مبارکي وایي او د دواړو هیوادونو ګډ کار ته سترګې په لار دي. پاکستاني وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دواړو هیله ښودلې چې له هندي وزیر اعظم سره به د سیمه ییز امنیت په برخه کې کار وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نه. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې په حکومت پاکستاني ډون ورځپاڼې ته اشتهارونه نه ورکوي چې د ادارې په خبره دغه ډارونکي عمل د دغه اخبار ادارتي خپلواکۍ باندې منفي اغیز کوي. د میډیا د سر پیرس میشتې ادارې د مې په 23مه په بیان کې ویل چې د اپریل 24مې راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې معتبر ورځپاڼه له وفاقي حکومت له پیسو اخستو پیسو ګټلو نه محرومه ده. آر ایس ایف په بیان کې ویل چې په پاکستان غونډې اواد کې د شخصي سیکټر نه په اشتهارونو ډېرې کمې پیسې ترلاسه کیږي، نو په داسې حال کې دغه حکومتي بندیز د میډیا دغه ادارې اقتصادي حالت ته تاوان رسوي. د امریکا چارواکو د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په نوو جرمونو تورن کړی دی. په هغه تور دی چې د زرګونو پټو از دستاویزاتو په خپرولو یې امریکا ته غټ نقصان رسولی و. د مې په 23مه پر اسانج د نوو رسمي تورونو سره سم هغه باندې الزام دی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یو پخوانی څېړونکي ته ویلي وو چې دغه پټ مواد خپاره کړي. اسانج دا مهال په لندن کې په حراست کې دی. هغه په اپریل میاشت کې د ایکواډور سفارت شړلی و چې د کلونو راهیسې هغلته اوسېدو. امریکا غواړي چې له هیواد دې وویستل شي او وروسپارل شي. مرستیال اټرنی جنرل په بیان کې ویل چې هیڅ یو ذمهوار فرد یا خبریال به کله هم په ارادي توګه د هغو کسانو یا سرچینو نومونه برسېره نه کړي چې ورته معلومه وي چې هغه پټ او سرګندول به له خطر سره مخامخ کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن سو به د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 225 روپیا خستل کیږي او 225 روپیا شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109.8 روپیا دیرش پیسې او 190 روپیا دیرش پیسې. یو ایرو 106 شپېته روپیا 90 پیسې او 108 شپېته روپیا شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپیا 70 پیسې او 40 روپیا 90 پیسې. یو سعودي ریال 9.8 روپیا 80 پیسې او 40 روپیا. یو افغاني 1 روپیا 80 پیسې او 1 روپیا 90 پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلي رښتاتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست، موږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره پر سیمه ایز امنیت غږیږي. د پاکستان حکومت وایي د فرښتې وژون کې به د قانون منګولو ته سپاري. د پاکستان، امریکا او افغانستان په ګډون ګڼو مشرانو هندي وزیر اعظم نریندر مودی ته د انتخاباتو مبارک بریا مبارکي ویلې. نوموړی وایي دا د نه بلکې د خلکو بریا ده.
اگر کوئی بیجی ہوا ہے تو جنتا جناردن بیجی ہوئی ہے.
په خیبر کې د صوبایي اسمبلی نمائندانو ویلي د بریا په صورت کې به د سیمې تعلیم، روغتیا او پرمختیايي چارو ته توجه ورکوي.
سینیټیشن دی وبو مثلا ډېر زیات او د ایجوکیشن
نه صحت شته نه روډ شته.
بلډینګونه جوړول، تعلیمي سہولیت یې هغه مې سرکول.
په کوټه کې یو شمیر ځوانانو له یو غیر فعال روغتونه کتابتون جوړ کړی.
موږ زین کې دا ایډیا رالې چې ولې نه موږ یو لایبرری خلاص کو.
په خبرونه کې پر ماشومانو د تیری د پیښو په ټولنه کې د پوهاوي په اړه د ځانګړي رپورټ تر څنګ شنن او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. اوریدونکو، د
ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر داسې مهال د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی چې د ایران او امریکا اړیکې خورا ترنګلې دي او په سیمه کې امریکا خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی نن له خپل پلاوي سره د وزارت ودانۍ ته ورغی چې هلته له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره پر سیمه ایز امنیت او دوه اړخیزه تعلقاتو وغږیږي. طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی، د مشال راډیو همکار دی. تاسو ته هرکلی وایم. کدار ته ووایه چې تر اوسه پر ملاقات کې داسې معلومات شته چې دوی پر کوم موضوعات وغږېدلی دي؟
ډیر مهرباني تاسو په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزیر د دفتر نه چې کوم لیک تفصیلات جاری شوي دي، مطابق فقط دومره ویلي شوي دي چې دا وخت د پاکستان او د ایران د وفود په سطح باندې د پلاو په سطح باندې خبرې روانې دي. اول د شاه محمود قریشي او د ایران د خارجه وزیر یو په یو غونډه شوې وه، او د شاه محمود قریشي دفتر نه چې کوم یو بیانیه ډېره مختصر جاری شوې ده، نو په هغه کې دا خبره ده چې د خبرو هغه بنیادي نقطه مهمه موضوع هغه هم ده د امریکا خمرستان په ذکر وکړو، د امریکا او د ایران ترمنځ چې کوم د تاوتریخوالی بیا بیا سره تشدید ده، تشدد ده، په دې باندې خبرې کړې دي. او د ایران قریشي له قوله ویلي شوې ده چې پاکستان غواړي د دلایل د خبرو د لارې دا تشدد دا تشنج دا کم کړی شي، او د یو واري دا سمون کړی شي. د پاکستان رول ته هم اشاره کړل چې پاکستان د خپل کوششونه سفارتین ته د تشدد د کمولو لپاره جاری ساتي، او دا خبره چې جنگ به په دې سیمه کې یو ډېر بد حالت رامنځته کړي. نو دا اولنی ملاقات دا وخت لا روان هم دی، او د سی بل ته ویل شوی دي چې د ایران خارجه وزیر به عمران خان او وزیر اعظم تر هم ویني، به هم ویني، د تامین سره سپیکر سره به هم نن ټول ورځ باغ اسلام آباد کې دا غونډه باسي.
سای مخکې چې تل تاسو سره ما خبرې کولې په 10 بجو کې او تر هغه مخکې په 9 بجو کې، نو تاسو سره ته ویډیو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځنو افسرانو چارواکو تاسو ته د نوم نه خود په شرط باندې ویل دي چې شاه محمود قریشي چې کله سعودي عرب ته ځي د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا غونډې ته، نو الته په دې سیمه ایز حالاتو باندې خبرې کوي، نو التم امکان شته دی چې د ایران په اړه باندې هلته وغږیږي او کوشش وکړي چې دغه کړکیچ چې دی د دې د کمولو هڅه وکړي.
په سعودي عرب کې د مغول د کیږي د هغه بنیادي مقصد هم دا دی چې په دې حالاتو باندې هغه روان چې ځکه چې سعودیان په دې وروستو کې د سعودي عرب په ځینې د تیلو په کوم بازارونو په اړه باندې حمله شوې وه، او دا تورونه بیا ځینې لګول شوې چې ایران دغه په شان ایران دغه تورونه رسلی وو. نو اوس ایران هم خپل اتحادیان غوښتي دي چې هغه په دې حالاتو باندې هغوی غور وکړي، او پاکستان دا رسمن اعلان کړی دی. پرون د خارجه وزارت ترجمان چې شاه محمود قریشي به د دې میاشتې په اخر کې سعودي عرب ته ځي، په دغه غونډه کې به ګډون کوي. د پاکستان د وزیر اعظم هم ویل شوي چې د شاه محمود قریشي وروسته به اعظم وي، لیکن خارجه وزارت دغه تایید کړی نه ده. عمران خان سفر لیکن امکان شته چې هغه هم لاشي. نو سعودي عرب او دلته پاکستان ته یو مشکل دام دی څنګه خپل تعلقات بیلنس اوساتي ایران سره تعلقات او سعودي عرب سره تعلقات، ځکه چې دا څه تاثر خو دلته شته د سعودي د پاکستان زیاته غږ دی خو هغه سعودي عرب ته دی. او کله چې د ایران د خارجه وزیر سفر اعلان شوی، نو چې کوم د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ هغه په کارز باندې رسیدل هغه مسله وه، نو سعودي عرب دا اعلان کړی دی پاکستان ته د جولای د اولنۍ نیټې نه هغه په کارز باندې تیر هم ورته شروع کی. نو سعودي عرب هم دا کوشش کوي چې پاکستان هم دغه رنګه خپل طرف ته وساتي. د پاکستان لپاره دا یو ډېر مشکل حالت دی چې څنګه توازن دي، ځکه ایران په ماضي کې هم دا شکونه کول چې پاکستان هغه طرف ته دی. نو سعودي عرب ته خارجه وزیر روان دی، او هم د پاکستان خپل نظر خپل نقطه په دې حالاتو باندې هغه هني سرچینې کوي.
سید ډیر زیاته مننه طاهر خان صاحب. په ورستیو کې د امریکا او ایران ترمنز لفظي شخړې زیاتې شوې دي، همدا خبره طاهر خان صاحب هم کوله، او د دوی دواړو ترمنز اړیکې هغه مهال لا ترنګلې شوې چې واشنگتن په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. امریکا پر ایران تور پورې کوي چې د 2015 زیږیز کال پر اټومي موافقه عمل نه کاوه، نو
ځکه یې تیر کال ورڅخه د وتلو اعلان وکړ او وروسته یې پر هغه هیواد بندیزونه بحال کړل. تهران تل دا تور رد کړی دی. فرخوندی اسد د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه کړې.
رویټرز خبری اجاس لیکي امریکا غواړي چې منځني ختیځ ته د خپلو 500 عسکرو پر لیکلو غور وکړي. ځینو امریکایي چارواکو چې د خپلو نمونو نه خوډلو په شرط یې رویټرز ته دا خبره کړې، ویلي چې د امریکا مرکزی کمانډانۍ منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې، خو دا نه دا سرګنده چې پینټاګون به دغه غوښتنه ومني او کنه. د ایران او امریکا اړیکې له هغې وروسته زیاتې خرابې شوې چې تیر کال د مئی په میاشت کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړه. له دغه وروسته امریکا پر ایران تر خپل حده د فشار اچولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړل. امریکا دغه هیواد ته ورکړل شوی هغه نرمي هم بیرته واخیسته چې تر مخه ایران د ځینو هیوادونو سره سوداګري کولای شو او پر ایران یې یو شمېر بندیزونه بیا عملی کړل. د امریکا د دفاع سرپرست ویلی په وروستیو کې پر ایران فشارونه ځکه زیات کړي چې دغه هیواد خپل دوه مخي پالیسي ختم کړي. پیټریک شناهن په واشنگتن کې د مئی پر 20مه د کانګرس غړو ته وویل ټرمپ انتظامیه له ایران سره جګړه کول نه غواړي. امریکا تور لګوي ایران د 2015 کال پر اټومي تړون سم عمل نه کوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. بلخو امریکا په منځني ختیځ او خلیج فارس کې پوځي تنصیبات ځای پر ځای کړل. د واشنگتن په وینا دا ګام یې ځکه پورته کړ چې د تهران د ګواښونو مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په خلیج فارس کې د پوځي تنصیباتو ځای پر ځای کول د یوې پیښې د راپورته کېدو په مانا ده. محمد جواد ظریف تمه پر اجتماع په تهران کې لسی ان ان ټلویزیون سره په یوه ځانګړي مرکه کې په دې اړه خبرې وکړې. د نوړاندې د مې پر 14مه په ټوکیو کې جواد ظریف ویلی وو له واشنگتن سره د خبرو کولو هیڅ امکان نه ویني. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې پر 15مه په یو ټویټ کې ویلی وو د باور دی چې تهران به ډیر ځل له واشنگتن سره د خبرو غوښتنه وکړي. هم د مې پر 14مه د امریکایي کانګرس یو خاص ټلې ته په سپینه ماڼۍ کې د ایران په اړه پټ معلومات ورکړل شول. په امریکایي کانګرس کې د ایران پر موضوع تاوده بحثونه له هغې وروسته پیل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي جګړه پیل شوه. امریکا د مې پر 8مه د ایران د اوسپنې، مسو، تانبې او الومینیم په صنعتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. ایران هم ګواښ کړی چې که امریکا پر نور فشارونه راوړي نو دا هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون پر مهمو برخو چې په لویه اندازه د یورانیم او نه غني کول هم پکې شامل دي عمل کول ودروي. د 2015 کال د تړون له مخې پر ایران بندیزونه لیکل شوی وو او ویل شوی وو چې په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د اطلاعاتو او خبرونو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق خاوان ویلي په اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرښتې د تختونې او وژنې پېښې ښیي چې په هیواد کې د پولیسو نظام کمزور دی. نوموړي پرون د فرښتې کور ته دعا ته ورغلی وه او ویل چې حکومت د پولیسو نظام سموي. په عین وخت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ پر حکومت غږ کړی چې ناغېړي کوونکي پولیسان او د مړي طبي معاینې کې د ځنډ کوونکو ډاکترانو ضد کار روایي وکړي. احمد الله معلومات راکوي.
د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان پرون د زیارت په ورځ د اسلام آباد په چکشیزاد سیمه کې وجل شوی لسکلنې ماشومې فرښتې پلار سره د غمرازۍ لپاره د هغه کور ته ورغلې وه. نوموړي د مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د فرښتې پلار ته باور ورکړو چې د لور په وژنه کې ککړ مجرمانو ته به د قانون مطابق سزا ورکړی کیږي. دا بدقسمته پیښه زموږ ټولو لپاره د فکر وړ ده. د اف آی آر درج کولو نه واخله تر پلټ کولو بیا د فرښتې مړې موندلو او د هغې تر پوسټ مارټم کولو پورې دا ټول کارونه زمونږ د کمزوري سیستم نشاندهی کوي. موږ له بده سیستم مضبوطولو سره سره د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره یو کوټلې تګلاره جوړول وي. په پولیس نظام کې موجوده حکومت اصلاحات کول غواړي او هغه ورځ لري نه ده چې دا اصلاحات به سرته ورسو. دې سره سره رسنیو له هم پکار دي چې دا قسمه پیښو نه دي اولس خبروي. د فردوس عاشقاوان نه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړی میا افتخار حسین هم د فرښتې کور ته ورغلی وو او د نوموړي پلار سره یې ملاویدو وروستو رسنیو ته وویل که پولیسو په اول ورځ اف آی آر درج کړی وای نو حالات بنن بدل وو. حکومت له پکار دي چې د فرښتې کورنۍ ته انصاف په ورکولو سره په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د فرښتې پلار دا تور پوری کوي چې د مې په 15مه چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تاڼې ته ورغی نو پولیس ور سره همکاری و نکړه. خود مای په 19مه پولیس د زنو سیاستوالانو وکیلانو او خبریالانو د هڅو وروسته ورلا اف آی آر درج کړو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ اسلام آباد پریس کلب کې د خبری غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل،
فرشته شهید سره کوم واقع وسو دا په دې افسوسناک ده، یعنی دا یو ځناور دی داخل یو ویشان دي دا کاری عمل کړی، مګر افسوس د پولیس د رویې ده اف آی آر نه درجول، بیا افسوس دا د سپسرب د ماتلس موږ د پولیس والا ته پکار دي دا سزا ورکول شي، د دې عبرت نشان شي بیا نور پولیس والا د عمل نکي پولیک نه نک سکم سټاف دی کم هډز دی دا هم پکار دي نوکری ز ماتلس سزا ورکول شي، ساندا بیا له هیڅ مریض سره له هیڅ شهید سره له هیڅ مړی سره دا رویه نه دا طریقه نه.
وزیر اعظم عمران خان د مئی په 22مه د فرشته د وجنې په اړه اسلام آباد پولیسو څخه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی دی چې د شهزاد ټاون تانې د ایس ایچ او او نورو اړوند چارواکو پر ضد باید مقدمه درج شي او هر ورځ دی ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي.
د احمد الله پرپورټ کې په اسلام آباد کې د مومند د ماشومې فرشتې تر وژنې وروسته د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو د هغې کور ته د ورتګ په اړه باندې معلومات اوریدل. په ټولنیزو رسنیو ځینې خلک د دې ډول پیښو د سیاسي کولو مخالفت کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په پاکستان کې له سیاسي فشار پرته د حکومت پام دې ډول پیښو ته نه ورګرځي. ظفر خان موضوع څېړلی.
د اتوار په شپه فرشته د وجنې قضیه ورستو له هغه پرسنیو کې اوچته شو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخانو د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع یو مشر نثار مومن او ځینې فعالانو احتجاج وکړ او د پوسټ مارټم او د اف آی آر په لیکلو کې د ځنډ په ضد یې ویناوې وکړې. له دې وروسته د ګڼو سیاسي ګوندونو مشران د خواخوږۍ لپاره یا خواغېزمنې کورنۍ ته ورغلل او یا یې په دې لړ کې د غمرازۍ او د غندنې بیانونه ورکړل. له بشري حقونو د سرغړونو دا ډول پیښې پر سیاسي کولو ځینې خلک نیوکې کوي، خو د پاکستان لپاره د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د سند څنګه مشر اسد بټ وای، د خلکو ساتنه د حکومت کار دی، خو که په پاکستان کې دغه پیښې سیاسي نشي نو د حکومت پام نه ورګرځي.
دا په عین کې راغلی دی چې ریاست د خلکو د ځان او مال د ساتنې ذمہوار دی. په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تحفظ لپاره ریاستونه اضافي اقدامات کوي. له دې وروسته په هر ټولنه او په ځانګړي ډول زموږ په سیر معاشره کې د ماشومانو د مور پلار او ټولنې ذمہواري جوړیږي چې ماشومانو ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
اسد بټ وای سیاسي ګوندونه په ټولنه کې غړي لري او احتجاج یا لاسنیوي ته ورتګ یې په حکومتونو فشار راوړي او په کاروایی کولو یې مجبوروي. هغه ویل داسې کیسونه مخکې هم کېدل، خو اوس داسې پیښو ته د سیاسي ګوندونو او حکومت پام وراړولو کې ټولنیز میډیا ښه رول ترسره کوي. تیر کال په جنوري کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه ماشومه د ورته پیښې ښکار شوې وه. هغې کیس ته هم وروسته له هغې د خلکو پام ورواوښت چې سیاسي خلکو پکې مداخله وکړه. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم چایلډ رایټس موومنټ پاکستان یو مشر ممتاز گوهر وای، تیر کال 2 ماشومان له جنسي تیری وروسته وجل شوي، خو په دې کې یوازې د زینب ماشومې په کیس کې انصاف وشو او پاتې یو نوی کیسونه هسې پاتې شول.
کدا سی کیس اسوک د خپل غټو لپاره استعمالوي نو بیا یې لګټه تاوان زیات دی، خو کده فرشته کیس ته وګورو نو لومړی ور باندې چا هیڅ اکشن نه اخستو، پولیس یې اف آی آر نه لیکلو، خو چې سیاسي خلکو پکې مداخله وکړه نو کاروایی هم پیل شوه. که سیاسي فشار نه وې جوړ شوی نو حکومت یې نه کول.
واکمن تحریک انصاف ګوند پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی دی چې د فرشته په کیس دی سیاست نه کوي.
ظفر خان رپورٹ مورید اوریدونکو، د هندی وزیر اعظم نریندر مودی بیگم اخستن تر خپل بریا وروسته په وینا کې ژمنه کړې چې د هیواد پرمختیا لپاره بل زیات کار کوي. د امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون غنو مشرانو مودی ته د مبارکۍ پیغامونه استولي. هندی وزیر اعظم نریندر مودی ویلی په انتخاباتو کې په لوی اکثریت خپل بریا ولسته ډالۍ کوي. نوموړي د مې 23 پر ماخستن د انتخاباتي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په نوي دلی کې د بھارتیا جنتا ګوند په مشرۍ د ملي جمهوری ائتلاف پلویانو ته په وینا کې وویل په راتلونکو 5 کلونو کې به لا زیات کار کوي. نوموړي ویل په هند کې جمهوریت او ولس بریالی شوی.
اگر کوئی بیجی ہوا ہے تو ہندوستان بیجی ہوا ہے.
دی وای نن کچا غټل نو هندوستان غټلې، کچا بریا تر لاس کړې نو هغه د جمهوریت بریا ده، کچا غټلې نو هغه ولسته. نو ځکه موږ د بھارتیا جنتا ګوند غړي او زموږ د ملي جمهوریت ائتلاف ملګري خپل بریا ولسته ډالۍ کوو.
اس ویجه کو جنتا جناردن کے چرنوں میں سمرپیت کرتے ہیں.
د هند انتخاباتي کمیشن نتیجې ښیي چې د اپریل له 11 څخه د مې تر 19 پورې د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د بھارتیا جنتا ګوند بی جی پی په مشرۍ ملي جمهوري ائتلاف د 2014 زیږیز کال پرتله خورا زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تر دې وروسته د هند کانګرس په مشرۍ مترقي ائتلاف د اپوزیشن لوی ګوند په توګه مخ ته راغلی، خو د تمې برعکس زیاتې څوکۍ نه دي ګټلې. تر مودی مخکې د کانګرس مشر راهول گاندی په نوې دلی کې خبري غونډه ته په وینا کې په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او وزیر اعظم نریندر مودی ته یې مبارکي وویل.
نن نوې وزیر اعظم منتخب شو. نن هغه ورځ ده چې ورته نیکې هیلې وړاندې کړو او دا هیله ولرو چې هغه به د دې هیواد ګټې وپالي.
هند یو نړیوالې رسنۍ وایي دا له 1944 زیږیز کال راهیسې د بھارتیا جنتا ګوند تر ټولو لویه انتخاباتي بریا ده. د لومړنیو پایلو تر خپرېدو وروسته په هند کې د بی جی پی پلویانو د بری خوشاله لمانځل پیل کړل. د هند لوک سبا یعنی ولسی جرګې انتخابات د نړۍ تر ټولو لویه ټاکنه بلل کیږي، چې د انتخاباتي کمیشن له وینا سره سم شاوخوا 900 میلیونه هندیان د ووټ ورکولو وړ ول. انتخاباتي کمیشن وایي په دغه انتخاباتو کې له 600 میلیونه څخه زیاتو کسانو خپلې رایې کارولې دي. دا انتخابات په وو مرحلو کې وشول. د هند انتخاباتي کمیشن د لوک سبا له 1543 څخه په ویلور سیمه کې د یوې څوکۍ انتخابات او نتیجې لغوه کړي. د هند له قانون سره سم هر ګوند چې د لوک سبا 222 څوکۍ وګټي حکومت جوړولی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر په بیان کې خپل هندي سیال نریندر مودی ته د بریا مبارکي ویلي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او افغان ولسمشر اشرف غنی هم پر ټویټر مودی ته د لوی بریا مبارکي ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار پر ٹویٹر د ځنو نور نړیوالو مشرانو پیغامونه هم خپاره کړي. د نوموړي په وینا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین مودی ته د مبارکۍ په پیغام کې پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په ګډه کار کولو ته چمتووالی ښودلی. کمار پر ٹویٹر د چینایي ولسمشر شي جن پینګ، د جاپان وزیر اعظم شینزو ابي، د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سریسینا، د بنگلاديش شیخ حسینه او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون د یو شمېر نورو سیمه ایزو او نړیوالو مشرانو د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. اردن کو پر داسې محل چې د هند انتخاباتو نتیجې را روانې وي، د پاکستان پوځ پرون د یو نوي توغندي د ازموینې خبر ورکړه او تر دې یو ورځ مخکې هند هم ویلي ول چې د توغندي ازموینې کړې. په دواړو هیوادونو کې ګڼ خلک بے وزله دي او له بیکارۍ سر ټکوي. شنونکي وایي دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د وسلو ځغل پر ځای دفاعي لګښتونه کم کړي او د ولس ښېګڼې کارونه وکړي. ظفر خان رپورټ جوړ کړی.
پاکستان پرون د شاهین دو په نامه میزایل وازمایو، لدې یو ورځ وړاندې هند هم ورته تجربه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دوړو هیوادونو کې ډېرې خلک له غریبۍ او بیکاری شکایت کوي. د غریبۍ د تناسب معلومولو نړیوالې ادارې د شمیر لمخې په 2015 او 2014 کلونو کې په هند کې 28% او په پاکستان کې 15.6% خلک بے وزله دي. څېړونکي توصیف احمد خان وایي داسې ډېر ځل شوي چې له دوړو ګاونډیو هیوادونو که یو ورځ د کمې وسلے تجربه وکړي نو بل هوادی هم کوي.
یہ کیسی جنگ ہے؟
د دوانو هوادون ترمنځ دا یو داسې جګړه ده چې زیان یې د دوانو ملکونو وګړو ته رسیږي. که څه هم د هند اقتصاد ډیر زیات خراب نه دی، خو پاکستان د سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. گرانی مخ په زیاتې دوه ده. په هند کې هم خلک د غریبۍ لوجه په سړکونو د کیږي. د دوانو هوادون ترمنځ د وسلو د زغل ګټه وسلو جوړونکو کارخانو ته رسیږي.
د دیپای چارو په ډاکټر عائشه صدیقه ورستیو میزایل تجربو ته په سیمه کې د نوی رامنځته شوی سیاسي بدلونونو له زاویې ګوري. نوموړی بیگا مشال رادیو ته ویل دا وایي هند تجربه وکړه، ورپسې پاکستان هم وکړه. د دواړو ملکونو ترمنځ د وسلو سیالي شته، خو د دې تجربو په یو وخت کې کېدل ماته یو تصادف ښکاري. ښایي دا د نریندر مودی د دویم ځل راتګ لپاره یو اشاره وه. میزایل تجربه کول د یوې ورځې کار نه دی، ډېر تیاری ورته پکار وي. د میزایل په یوه تجربه په میلیونونو ډالر خرچ راځي. په هند کې خیاړ خیګون بی جی پی 5 کال حکومت وکړ او اوس یو ځل بیا هغه ګوند بریالی شوی دی. په تیر حکومت کې وزیر اعظم نریندر مودی ډېرې ځوانانو ته د کارونو ورکولو ژمنه کړې وه، خو پوره یې نه کړی شوه. همداراز په پاکستان کې د اقتصادي مشکلاتو له وجې ګرانی او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده. خو دا چې داسې حالاتو هم ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو زغل کم نه کړ، دا پوښتنه مې د پخواني بریګیډیر او څېړونکي محمود شاه څخه وکړه. دی وایي یوازې هند او پاکستان نه بلکې هند او چین ترمنځ هم د وسلې ځغل دی. په دې کې ځینې نړیوال قوتونه هم شامل دي. زیاتره وخت چې هند کومه تجربه وکړي نو بیا پاکستان د خپل دفاعي قوت د خودلو لپاره هغه سی کوي. خو ډاکټر توصیف وایي پر وسلو د دومره ډیرو پیسو د مصرفېدو باوجود داسې ماحول جوړ شوی چې د دواړو هیوادونو ګڼ خلک په دا ډول تجربو خوشحالېږي.
د دې حل دا دی چې هغه شیان چې پیسې ورباندې مصرفېږي او ګټه نه لري بند کړل شي، دفاعي اخراجات کم شي او دا پیسې په تعلیم، صحت او د خلکو د ګټو په نورو پروژو ولګول شي. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې نن هم د خلکو پیسې د خلکو پر ځای د جګړو په سیزونو مصرفېږي.
ډاکټر عائشه صدیقه بیا وایي د اوږدې مودې راهیسې روان کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچا ختمه کړې، خو په لرې راتلونکي کې د دې امکان شته چې کړکېچ ختم او د وسلو سیالي پای ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو دا مهال په پېښور کې 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې دی. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د پاکستان بارنو چارو وزارت وای د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې لخپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره خبرې کوي. وزارت په بیان کې ویلي چې ظریف لخپل پلاوی سره د بارنو چارو وزارت ودانې ته لاړ چې لومړی هلته له قریشی سره په دوه اړخیزو تعلقاتو او سیمه ییز امنیت خبرې وکړي، وروسته به د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره هم ویني. ظریف پرون ماسپښین په داسې مهال د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد چې د امریکا او ایران ترمنځ تعلقات رنګلي شوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ له حکومت غوښتنه کړې چې د ماشومې فرشتې د تختولو وژنې په معامله کې د غفلت کوونکو پولیسانو ته سزا ورکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبرې مونې ته وویل د هغه روغتون انتظامیه ته هم باید سزا ورکړل شي چې د فرشتې تر مړینې وروسته د هغې په طبي معاینه کې ځنډ وکړ. هندي وزیر اعظم نریندر مودي ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به لا زیات کار کوي او ټوله توجه به د ولس ښېګڼې ته وي. نوموړي بیګا په نوي دلی کې د بھارتیا جنتا ګوند په مشرۍ د ملي جمهوري ائتلاف ګڼو پلویانو ته په وینا کې خپل لویا انتخاب ټیکټه د جمهوریت د بریا په نوم یاد کړه. د امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو هندي وزیر اعظم نریندر مودي ته په انتخاباتي بریا مبارکي ویلي. د بی پولي خبريالانو سازمان ویلي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې حکومت پاکستاني ډون رسپانې ته اشتهارونه نه ورکوي چې د ادارې په خبره دغه ډارونکي عمل د دغه اخبار ادارتي خپلواکۍ باندې منفي اغیز کوي. د امریکا چارواکو د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په نوو جرمونو تورن کړي دي، پر هغه تور دي چې د زرګونو پټو دستاویزاتو په خپرولو یې امریکا ته غټ نقصان رسولی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو لوړ پوړی غړي ترمنځ شخصي ټکونو تبادله شوې ده. دا د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس او ډیموکرات ګوند د پارلمان غړو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو خرابو اړیکو ښکارندویي کوي.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل. بیان د ولیها میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې له درو ورځپاڼو څخه اداري راخیستې دي او مهمې برخې پښتو کړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد په شهزاد ټاون سیمه کې د لسکرنې فرشتي مومن د وجنې نوټس په اخستو سره نه صرف متعلقه ډي اس پي معطل کړو، بلکې امر یې کړی دی چې د شهزاد ټاون تانې د اس اچ او او نورو اړوندو چارواکو پر ضد د مقدمه درج کړی شي. ورسپانه لیکي د پنجاب په قصور خار کې د زینب قاتل نیولو او هغې ته پانسي ورکول وروستو د خلکو دا خیال و چې ماشومانو سره د زیادتې او د هغوی د وجنو پیښو مخه به ونیول شي، خو د فرشتې د وجلو وروستو خلک یو بیا د ویرې طرح سره مخ شوي او خپل بچی تر کورونو په محدود ساتلو مجبوره شوي دي. ورسپانه لیکي چې د دې پیښو مخنیوي لپاره که نورې قانون سازۍ ته ضرورت وي او یا که موجوده قانون کې د بدلون ضرورت وي نو هغه دی وکړی شي چې ماشومان په غیر د څه خطر نه ژوند وکړي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د کرغستان په سرخار بشکک کې د شنګایي مرستو تنظیم د خارجه وزیرانو په غونډه کې د پاکستان او هند بارنو چارو وزیرانو ترمنځ غیر رسمي ملاقات وشو چې پکې دواړو ملکونو خپل منځي اړیکې په خې کول زور راوړو. ورسپانه لیکي پاکستان همیشه نه د هند سره خې اړیکی غواړي او هر ځل یې ورته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده، خو یاد ملک لخوا همیشه منفی رد عمل مخې ته راغلی او انتخابات ګټلو وروسته د موجوده حکمرانانو بیا په واک کې راتللو امید پیدا شوې. نو هیله ده چې هند به اړیکې خې کولو لپاره په خپلو وعدو د عمل کوشش وکړي. ورسپانه لیکي د نړۍ د یو شمېر ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی، خو هغوی یې حل د مذاکراتو د لارې راوباسي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شمول چې څه هم سیاسی اختلافات موجود دي نو هل یې خبرو اترو د لارې راوتلی شي. نو هیله ده چې د هند نوې حکومت به پاکستان سره اړیکې ښې کولو کې د اخلاص مظاهره وکړي. ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو کونسل د صوبې اعلی وزیر سره د مذاکراتو وروسته خپل د هړتال ختمولو فیصله وکړه. د ډاکټرانو په وینا چې په خوای احتجاج د هغوی د کاري نظام او جوړښت بدلولو حکومتي اقدام پر ضد وو، خو دا ځل یې د کار بندیز مخه د روغتیا صوبایي وزیر هشام انعام الله له دندې لرې کول وو، ځکه چې د نوموړي محافظانو د شیرپا هسپتال په یو ډاکټر تشدد کړی وو. ورځپاڼه لیکي په دې میاشت کې دا دویم ځل دی چې ډاکټرانو احتجاج وکړو. له دې وړاندې د مئی په څلورمه هم ډاکټرانو احتجاج وکړو او حکومت سره د مذاکراتو وروسته هغه یې بیا ختم کړو. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې د ډاکټرانو د احتجاجونو دا لړۍ دې په مکمله توګه ختمه کړي، ځکه چې د دوی د احتجاج له وجې مریضان ځپلې کیږي. که ډاکټرانو کمی جایزې غوښتنې وي نو پکار ده چې هغه یې ومنل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د امریکا او ایران ترینګلو اړیکو ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي جنگ د ستونزو حل نه دی او هغه لارې موندل بهتر دي چې ورسره سم په ایران کې ریښتینی سیاسي بدلون څرګند شي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې چین په سینکیانګ کې څارګري کیمرې لګولې دي او په دې لړ کې یې لګښتونه زیات کړي. ورځپاڼه وایي دا عمل ښایي د یو غور او نورو مسلمانانو د ځپلو لپاره وکاریږي. ملیحا میرزاده د دواړو لیکنو مهمه برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ لا زیاتېدو سره سم د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ امکان ته د کانګرس په ګډون ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د امریکا ملګري هیوادونه د شک په سترګه ګوري. ورځپاڼه دا جایز بولي چې امریکا د ایران لخوا د مبینه ګواښونو په وړاندې د خپلو کارکوونکو ملګرو او مفاد حفاظت کول غواړي، خو په اوږده موده کې به هغه لارې موندل زیات ګټور وي چې په ایران کې دننه د حکومت ضد ټولنه قوي کړل شي. ورځپاڼه لیکي په دې سره په حقیقي معنا کې سیاسي بدلون راتللی شي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامي لوړپوړي غړي او د ایران د حکومت مخالف د ډېرې مودې راهیسې په دې باور دي چې د ایراني رژیم د مخالفو ډلو بهر ځینې کسان د دغه هیواد ځپلې ولس ژغورلی شي. خو ورځپاڼه لیکي له بده مرغه د راتلونکي لپاره له دغو ډلو نه کم امید کېدی شي، ځکه چې ډېره پوهنه لري، پکې دننه ژور سیاسي تقسیم دی او د تنظیمي صلاحیتونو پکې کمی ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د چین په غربي سیمه سینکیانګ کې په مختلفو چیک پوینټونو د سر زرګونو کیمرې لګول شوې دي. ورځپاڼه لیکي چین په دغو کیمرو لګښت زیات کړی دی چې ښایي د هیواد نورو برخو ته هم وغځول شي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ تجارتي کړکیچ سیوا شوې دی، د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامي چارواکي د چینایي کمپنو خلاف د سختې کاروایۍ غوښتنه کوي چې هم په دغه نقطه زور راوړي. دوی دریس لري چې چین په ټکنالوژي کارولو سره د هیواد دننه استبدادي واک ته تقویت ورکوي او امریکا یې باید له دغه کاره منع کړي. ورځپاڼه لیکي دغه کیمرې په سینکیانګ کې د اوسیدونکو یو غور او نورو مسلمانانو نسلي ډلو خلاف د ځپلو لپاره استعمالېدی شي. ورځپاڼه لیکي د چین پر واکمن ګوند کمیونست پارټۍ باندې تور دی چې په میلیونونو ایغور مسلمانان یې په حراستي مرکزونو یا کیمپونو کې ساتلي دي او دغه کیمرې په دغه کار کې د آلې په توګه استعمالېدی شي. نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په دې غور کوي چې آیا چینایي کمپنی هایک ویژن په تور لیست کې واچوي کنه او د امریکایي ټکنالوژي په خستو ورباندې پابندي ولګوي که څنګه. دغه د سر کیمرو جوړونکي یو غټه کمپنی ده چې کیمرې یې په جماعتونو او حراستي مرکزونو کې لګول شوې دي.
آیا سختدریزي یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزي او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افغان ولسمشر د کار مودې دوام په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. دا غوښتنه نوموړي پرون پر داسې مهال کړې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ځینو نوماندانو ویلي چې د ولسمشر اشرف غنی د کار موده د مې پر 22مه پای ته رسیدلې. ارګ د مخالفانو د سرګندونو په جواب کې لاسنه دی ویلي. احمد تکل رپورټ لري.
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولس مشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی، وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولس مشر اشرف غنی د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړې او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولس مشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. ښاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ بې پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره هم غږی لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لری کولو سره مخالف دي. د ښاغلی عبدالله په بیان کې هم یادونه شوی چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لری کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپو د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غنی د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریځ کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود شي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 38 ماده سره تضاد لري. له دې لپاره چې په هغه کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړ شوی دی، بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه شوې په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کړئ نو هر ځای هر چیرې چې یاست هلته تاسو د مشال رادیو ټولو مطالبو ته لاسرسی لرلی شئ. له دې علاوه په اپلیکیشن کې یو ځای داسې دی چې هلته تاسو د خپلې خوښې مطالب ساتلی شئ، لکه د ځینو خلکو یو خبرونه خوښي عملته ساتلی شي، د ځینو خلکو ځینې سیمو خبرونه خوښي عملته ساتلی شي. همغې ځای ته به ورځئ، هغه پخپله تازه کیږي، پخپله پکې هغه ستاسو د خوښې رپورټونه، شننې، تبصرې، ویډیوګانې، خبرونه، هر څه ورداخلیږي. همغې ځای کې خپلې کټګریانې چې تاسو انتخاب کړئ لیدلی شئ هر وخت. نو د مشال راډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، هر وخت به در سره خبرونه، شننې، تبصری، ویډیوګانې په جب کې وي. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسه ویلی دی چې د احتساب قامی اداره نیب د یوازې خلک تورنوي او نیسي نه، بلکې لکره ثبوتونو سره د سزاګانې هم ورکړي. نوموړي پرون د یوې مقدمې اورېدنې پر وخت پر نیب انتقاد وکړ او ویل چې بې له ثبوتونو خلک ځوروي. نیب د کوسه څرګندونو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو مشر یې تېره اونۍ په خبري غونډه کې د اپوزیشن د تورونو په ځواب کې ویلي ول چې د هیچا په وینا خلک نه نیسي او یوازې احتساب ته ژمن دی. شنونکي د نیب اقداماتو په اړه بېلابېل نظرونه لري. سراج زهیر مول له دې نظرونو خبروي.
اسلام آباد کې د مې په درویشتمه نیټه د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس آصف سید کوسا د یوې مقدمې د اوریدنې په مهال وویل د احتساب کامی اداره نیب له تیرو 19 کلونو راسي یو ملزم بغیر د ثبوتونو زوروي او د نیب د دې رویې له وجې خلک د ذهني فشار تر لاندې دي. د نیب ماندا نه ده چې یوازې څوک ونیسي، باید چې ثبوتونه هم وړاندې کړي او بیا هغه تن ته سزا هم ورکړي. د سپریم کورٹ دا سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې نیب له تیر یو کال راسي د پاکستان دا اپوزیشن گوندونو، پاکستان پیپلز پارٹی او دا پاکستان مسلم لیگ نون لوری د سخت نیوکو سره مخامخ دي. د دې گوندونو مشران په نیب تور پورې کوي چې د ادارې د حکومت په وینا د دوی پر ضد د سیاسي انتقام لپاره د دروغو مقدمه جوړوي. مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم وویل تر دې دمه پاکستان ته نیب ادارې سره ګټې نه دي ورکړي او د هر حکومت د خپل مفاداتو لپاره کارولې ده.
کله هم چې دی یو سیاسی انتقام اخیستلو لپاره حکومت غواړي چې خپل مخالفین چې دې دباو کی یا زمونږ اسټابلیشمنت چې دې چې د چا خلاف دي د چې د چا مرګرتیا کوي هغه ته په لاس کې د نیب اداره ورکړي. نیب چې دې چې کله نه جوړ شوی دی اوسه پورې آزاد اداره نه ده، همیشه چې دې دا د سیاسي انتقام لپاره استعمال شوی ده.
مشال ریډیو چې په دې اړه د یو بل سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نو پوښتل نو هغه وی
یو بوي چې دا د پیپل پارٹی طرف کوئی بل بوئی شده، نوازی طرف کوئی بل بوئی شده، موجودہ حکومت عمران خان طرف داری کئی خدا سے لگا نخ کاری زکر عمران خان خپل در طرز سینئر منسٹر در پنجاب عبدالعلیم اگا در دین شکار دی در دین مخ کی چکم دلتا دی حکومت تیر شیو پا خیبر پختونخوا کی دی یو سیٹنگ منسٹر ضیاء اللہ فریدی دا الیگیشنز پاغرا غل سر طرف خدا چاو بھئی سے دا پرانی سڑے غل یا پی الیگیشن دی نو غیر اٹنگ کرے دی کاغذ ضیاء اللہ دے کاغذ پر منسٹر سے خپل سکا دا ترزو عبد الحلیم دی دے امپریز دا کا سسٹم دی دا دو چلی حساب کتاب بوشی شاکینی نو بس گرزی دی کنا
بل پلو دمئی پنول لسم دے احتساب کامی اداری نیب مشر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پ اسلام آباد کی وی خبری غونڈے تا وے نا کے دا تو رونا رت کل او وی وی دوی چرتا ہم دا چا پلم سد چا پر ضد مقدمے ندی جوڑی کڑی اور راتن کی کبا ہم داسی ونا کڑی. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
اوردونکو د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي که د پاکستان سینټ په صوبایي اسمبلی کې د قبایلو د څوکیو زیاتولو په اړه شپږشتم آئینی ترمیم منظوروي او ولسمشر یې لاسلیک کړي نو په خیبر ضلع کې به د صوبایي اسمبلی څوکۍ له 3 څخه 50 ته ورزیات شي. په عین حال کې د خیبر نوماندان وایي که په انتخاباتو کې بریالي شول په سیمه کې د تعلیم، صحت او بیا ودانۍ په برخو کې کار کوي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن د خیبر څنګ چارواکي وایي ک شپږشتم عیني ترمیم مسوده د سېنات نه هم منزور شي او بیا د پاکستان ولسمشر لاسلیک کړي نو د خیبر پر شمول به په ټولو قبایلي ضلعو کې د سره نوې حلقه بندي جوړيږي. د انتخاباتو کمیشن وایي په خیبر کې به بیا د دریو په ځای 50 حلقو باندې صوبایي انتخابات کیږي. په دستي توګه د خیبر پی کې 115، پی کې 116، شپږ پی کې 100، خوښه شپږ اتیا امیدواران را مخته شوي دي. د انتخاباتو کې د خیبر قبایلي ضلع نه د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي او آزاد امیدواران برخه اخلي. د خیبر نه د صوبایي سملی لپاره امیدوار شاه خالد پردی مشال ریډیو ته وایي
د پارټي افیلیشن د پاکستان تحریک انصاف سره مو په لوکا کې مسائل ډېر زیات دي، اسپیشلی د سینیٹیشن دی اوبو مسئلہ ایڈر رضی ہوتا ہوں، دی ایڈوکیشن او دی ہیلتھ. انشاءاللہ کمو من دی خلق کو اعتماد کرو دا منتخب شلم پر دی دری شہنو کی بے مو ٹاپ پریورٹی چی پر دی کی دا اٹھولنا زیادہ سے زیادہ کارو کم انشاءاللہ.
دا خیبر زنی نور صوبائی امیدوارانو ہم خپل تاثرات او ترجیحات صدا سے اڑان دکڑل.
سہیل احمد منوم دی تعلق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سر دی او دغه خلکو نه به مایوسی خاتمه شي یقینا د سیټونه به نورم زیاتیږي د مونږ په لوکا کې نه تعلیم شته نه صحت شته نه روډ شته نه انفراستراکچر شته خو کومه ته د مکمل شو او دغه خپل عوامو په مونږ باندې اعتماد وکړو نو د مونږ به په ترجیحاتو کې د شورونه په ایجنډا کې بنیادی سرپرست ایجوکیشن هیلت انفراسٹرکچر او چکم روڈونو د اسپتالونو کوم غدی ان شاء الله په هنګامي بنیادونو باندې مونږ په دا باندې کار کوو
ز ایکس کینډیډیټ جنگیر افریدی ان 44 او موجوده پی کے 107 بڑا ڈویژن باندې ډیر بوره حالات او ډیر سخت حالات تر شوی دی په دا کې د مونږ تعلیمی ادارې صحت مرکزونه سړکونه د هر څه تبو شوی دی دا دوباره بیا به حل کول دی که ته سوچو کې په دا یوشتمه صده کې د مونږ بچی په ټینټونو کې سبا کې دغه ته بلډینګونه جوړول دغه ته هر یو سہولت کوم تعلیمی سہولت یې هغه مې سر کول سړکونه په خول د مونږ به دا ترجیحات وي
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن د خیبر څنګ نه تر لاسه معلوماتو تر مخه خیبر کې 15,02,415 ووټونه رجستر شوی او د دې په بنیاد به انتخابات تر سره کیږي یا د دې د انتخاباتو لپاره د جولای 2 نیټه ټاکل شوی و خو خی نو حلقه بندي سره دا نیټه وزنډول شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وای دا څو ډولونه او اشکال یا بڼی لري
رادیکل ټیرریزم
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک ایکسٹریمزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي
ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونه پر راتلونکي غړې کې 15 کم دو بجې باندې تاسو اوریدای شئ تر هغه وروسته بیا خبرونه دي او تر خبرونو وروسته ځوانانو غږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ اوریدونکو په کوټه کې ځنو فعالانو پر سریاب سړک د هغه روغتون لودانی څخه کتابتون جوړ کړی چې لکلونو راهیسې شاړه پرته وه فعالان وایي دوی ولیدل چې ودانی تر استعمال لاندې نه منو ځکه یې د ځوانانو ښېګڼې لپاره کتابتون جوړ کړ چې پکې له زرو څخه زیات کتابونه یې ایښي دي ایوب ترین معلومات راکوي
د کوټه د سریا په غوث آباد سیمه کې لس کاله وړاندې د بنظیر بټو په نوم د اسپتال پرانیسته شوی و خو اسپتال تر اوسه کار نه دی پیل کړی البته د سیمې ځینې ځوانان سره راغونډ شوي او د اسپتال په یوه برخه کې کتابتون یا لایبرري خلاصه کړې ده دغه ولسی لایبرري یا کتابتون د مشر بسم الله خان وینا ده
سریاب د سوجي کسان دی اسپیشلی د ینګ جنریشن دی دغه د پاره خو لایبرري ګرسه نست دا خپل ټایم کلی انډیولانس رکشینی الته ضایع کی کلی اوټلان کی کشینی چای چی اوجموج زین کی دا ایډیا رالې چی ول نه موج یو لایبرري خلاص کو
په لایبرري یا کتابتون کې دا وخت د زورو څخه زیات کتابونه شودل سوي دی په دې کې د فلسفه څخه نیولې بیا تر سیاست پوری پر هر موضوع باندې کتاب موجود دی د غزوانان د کتابتون لپاره په خپل مرسته ټیبل او چوکیانی هم راوړی دي چې موخه د زده کوونکو لپاره په کتاب وهلو کې اسانتیاوې پیدا کول دي په دې اړه یو ځوان کامران راتول په کار دي چې حکومت و دوی ته د کتابتون لپاره یو سم ځای ورکړي
پہلے ہم دوستوں کے بیٹک میں پڑھتے
کامران وائی چلمڑے با دوی د یو دوست په کوټه کې سبق وای او اوس و دوی ته کتابتون په لاس ورغلی چیر چې دوی د کورس تر څنګ د نور کتابو زده کړه او کتل هم کولای شي زکه چې دلته ډیره خاموشي ده او کله نا کله دلته د ځوانانو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بیسو مباحثه هم کیږي د غزوانانو د حکومت څخه په کوټ ښار کې د نور لایبرریانو یا کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کړې ده په کوټ ښار کې دا وخت یوازې یو سرکاري لایبرری ده
دا یو ترين رپورت مور د اسلام آباد کې د مومندو د ماشومې فرښتې تختونی او وژلو پیخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو او خوندیتوب په اړه بیا باسونه پاره ولې دي. فعالان وایي پر ماشومانو تشدد او تیری کوونکې باید عدالت ته وړاندې شي او سزا شي. دا چې په هغه هیواد کې په داسې پیښو کې له ککړو کسانو سره څه شوي، او دویم دا چې په ټولنه کې د پوهاوي لپاره کوم اقدامات اړین دي چې ماشومان د دغه ډول پیښو ښکار نه شي، په دې اړه باندې د فرخوندې اسد ځانګړی رپورټ اورو.
د مئی پر شلمه د اسلام آباد په چک شهزاد کې د مومندو سره تعلق لرونکي فرښتې مړې وموندل شو چې د پولیسو او کورنۍ تر مخه هغه د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. فرښتہ مومند د مئی پر 15 لا درک شو او له دغه وروسته مړې وموندل شو. دغه پیښه یو ځل بیا په پاکستان کې د خلکو غوسه را پارولې ده. په ټولنیزو رسنیو د داسې پیښو وروسته د پولیسو پر رویه او پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف په قوانینو د خلکو نیوکې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دغه پیښې نوټس اخیستی. د فرښتې د پیښې وړاندې روان کال د مارچ پر 10 نیټه د کراچۍ په بن قاسم سیمه کې د یوې 10 کلنې ماشومې مړې وموندل شو. د پولیسو د وینا تر مخه د پوسټ مارټم د راپور وروسته دا معلومه شوې چې دغه ماشومه د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. پولیس وایي په پیښه کې ککړتن چې د متاثره کورنۍ گاونډي وو نیول شوې دي. په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف خبرې له هغې وروسته زیاتې شوې چې کله د پنجاب د قصور سیمې پر 9 کلنې زینب انصاری د جنسي تیری خبر مخې ته راغې. تیر کال د جنوري پر 4 په قصور ازله کې 9 کلنه زینب چې کله کور ته پر لاره وه، نو عمران علي نومي تن وتښتوله او د جنسي تیری وروسته وژله. د زینب مور پلار په دغه وخت عمرې لاتللی وو. د زینب د پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف کمپاین وچلید او د هیواد په یو شمېر سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وشول. د پاکستان د هغه وخت چیف جسټس د زینب د پیښې از خود نوټس واخیست. له دغه وروسته د زینب قاتل تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دار وزړول شو. پر هغه د نورو ماشومانو سره د جنسي تیری او وژلو تورونه هم وو. د زینب وروسته هم د تیر کال د جنوري په میاشت کې د مردان یو 4 کلنه ماشومه اسما لا درک شوه چې وروسته یې په پټو کې مړې وموندل شو. د پولیسو تر مخه پر اسما جنسي تیری شوی وو. د هغه قاتل 15 کلن محمد نبی چې د اسما په خپلوانو کې راتلو، د ډي ان ا ټیسټ وروسته ونیول شو او په عدالت کې پر اسما جنسي تیری او وژل ومنل. دغه تن ته تیر کال د عمر کې سزا واورول شوه. د زینب او اسما د پیښو وروسته په پاکستان کې یو ځل بیا پر دې بحث پیل شو چې پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف قوانین دي نور هم سخت کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې ساحل ویاند ممتاز گوهر وایي په صوبایي کچه د 13 ترمیم باوجود پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف قوانین په پوره ډول نه عملي کیږي.
یہ قانون سازی پروونسز میں اس لیول پہ نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے.
په صوبایي کچه د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره هغه شان قانون سازی نه کیږي چې څنګه پکار ده. په دې کې ډېر موضوعات لپاره غورځول شوی دي. په دې کې ډېر کار پاتې دي او پوهاوی تر ټولو زیات ضرورت دی.
د ماشومانو
د حقونو کارکونکي وایي مور پلار دي د خپلو بچو خبرو ته پام وکړي. که چیرې زوی یا لور ورته د یو کس خلاف شکایت کوي، نو باید چې د هغوی خبره واوري. د ماشومانو د حقونو یو کارپوه ارشد محمود وایي
بچی به څنګه پوهوي کوم ځای لاس ضروري شي او چېرته تاسو د څوک لاس نشي ضروري، او که ضروري نو تاسو به څنګه څه به کوئ، څه ریئکشن به شي، څنګه به نه وایې. نه ویلو چې کوم چل دی خپل بچو ته خول هغه د ټول نه ښه چې کوم دی، نو هغه مور پلار کولی شي. خدای نه مخکې بیا دام په کار ده چې مور پلار ته هم پته چې د دې خبرو نه هغوی هم خبرې.
د سیند صوبې کائنات څومرو هغه جنۍ ده چې په 2008 کال کې د 14 کالو په عمر کې د ډله ایز جنسي زیاتی ښکار شوه. کائنات دغه پیښې ژوندۍ راووته، خو د انصاف په ترلاسه کولو کې خپل رول وبایلو. د کائنات څومرو ورور صابر څومرو په 2010 کال کې وژل شو، او د کائنات پلار په وینا د هغه زوی هم هغه خلکو وجلې دي چې کومو یې پر لور جنسي تیرې کړې. کائنات تر نن ورځې پورې د انصاف په لټه کې ده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای باید د پاکستان حکومت پر ماشومانو د جنسي تیرې خلاف قوانین سخت کړي.
نو دا واقعا دا ډیر افسوسناک واقعا ده. مونږ ټول په غم زده یو، او یقینا چې حکومت ته پکار د جید د مخنیوي لپاره سخت انتظامات وکي. دا څه قسم واقعات په پاکستان کې ډېر زیاتې کی لګیاري او د دې لپاره قانون سخت کی، تفتیش چې کوم مراحل دي هغه لږ سخت کی، او د بچو باره کې لږ اویرنس او شعور هم بیدار کی.
د غیر سرکاري ادارې ساحل د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې په 2013 کال کې 3022 ماشومان سره د جنسي زیاتې پیښې رپورټ شوې دي، چې پکې 55% ماشومان جنکو سره جنسي تیرې شوې او 50% هلکان د جنسي تیرې ښکار شوې دي. ساحل دا هم وایي تیر کال هر ورځ 10 ماشومان په سناسه شکل کې د جنسي تیرې او زیاتې سره مخ شوې دي.